ද වෂිංටන් ඩීසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو تاسو ته د ریوا رادیو په ټلویزیون او رادیو خبری خپرونه کې هرکلی وایو. تاسو قربانی یو نن زه منظر شهید
او زه ارباب محمود.
نن د دوشنبه ورځ کال 2014 د سپتمبر د میاشتې 19 نیټه دا وخت شوی دی. په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه ده. یو ځل بیا تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. یو شمیر مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې وړاندې کوو، خو لاول هم تاسو ته د دې خبرونه خلاصه وړاندې کوو.
سرټکی کې لومبه بځدا وایم چې د امریکې په نیویارک ښار کې تیره شپه، یعنی د خالی په شپه، په بمی حمله کې د تړاو په شک کې چارواکو 28 کلن افغان امریکنی احمد خان رحیمی په ژوبل حالت کې نیول دی. په دې باندې د امریکا صدر باراک اوباما وینا کړې ده، دغه تفصیل به هم تاسو سره شریک کوو.
او له موضوع دا چې پاکستان هغه هندي تورونه رد کړي دي چې وایي تیره ورځ د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د ولس پوځیانو په وژنه کې ککړ دي. اخوا په جمو کې نن پاکستان ته د ځواب ویلې غوښتنې او احتجاجي مظاهرې هم ترسره شوې دي.
او بل دا چې د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه شروع شوې ده. په دې غونډه کې به په یو شمېر چارو نړیوالو چارو خبرې اترې کیږي، خو په شام او عراق کې د داعش په خلاف روانه جګړه او په شام کې د جوړجاړې په موضوع او د کډوالو او چې کوم خلک د دغه سیمو نه بهر علاقو ته کډې کوي یا دغلته کې په ګیره کې اخیستلې شوې دي، دغه موضوع به د غونډې اهمه بحث ټکی ګرځي.
دا او یو شمیر نور مهم موضوعات او راپورونه ستاسو لپاره لرو چې په خپرونه کې به درته وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، په وروستیو کې کومه موضوع چې ډیره توده روانه ده او بحث پرې کیږي په امریکا کې، دلته د شنبې په ورځ چې کله د امریکا په نیویارک ښار کې بمی چاودنه وشوله، هغې کې تر 9 کسانو پورې ژوبل وه. دغه چاودنه د نیویارک ښار په منهاتن سیمه کې رامنځته شوله چې د دې پیښې په تړاو باندې 15 مشکوک کسان هم ونیوله، خو یو تن چې ویل کیږي 28 کلن دی او نوم یې هم احمد خان رحمی دی، هغه چې د افغانستان اوسیدونکی وو او دلته د مهال په امریکا کې ژوند تر سره کولو، هغه د لټون پر مهال نیول شوی دی چې دغه تن ژوبل هم دی او د دې نه به هم ځینې پلټنې نور کیږي او د دې تفصیلات به هم تاسو ته وړاندې کوو. د پیښې په هکله خو د پیښې په هکله د امریکا ولسمشر ښاغلي باراک اوباما هم ځینې خبرې اترې کړې دي، نو دغه څه څرګندونې دي تاسو ته ځینې غږونه وړاندې کوو.
And finally, I want to take this opportunity to reassure the people in this city, this region, and Americans across our country that our counterterrorism and law enforcement professionals at every level, federal, state, and local, are working together around the clock to prevent attacks and to keep us safe. They are the best of the best. Over the years, they have thwarted many plots and saved many lives. And we are incredibly grateful for their service today and every single day. We will continue to lead the global coalition in the fight to destroy ISIL.
د امریکا صدر باراک اوباما د نیویارک د پیښې وروسته خبرې کوي او د دوی دا وینا وه چې زه ټول کام ته د امریکې ولس ته باور ورکوم، دا یقین ورته ورکوم چې د امریکا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څومره ادارې دي، هغه که صوبایي دي او که مرکز ریاستي دي او که مرکزي دي، هغه ټول په یو بل سره په ګډه کار کوي او د ملک په هر کچه باندې امنیت یقیني کوي. هغه وایي چې د دوی خدمات هغه د ټولو نه ښه دي او د ټولو په مقابله کې دي، د نه خنې شي کېدې. هغه وایي چې د دوی د قربانو لپاره موږ د دې شکر گزار یو او هغه وی جوش مر طرح کړي منسوبې ناکامه کړې دي او دا سينور ګامونه هم پورته کوي.
And we're going to continue to enlist tech companies and community and religious leaders to push back mm-hmm. against online extremist content and all messages of hate. You know, at moments like this, I think it's important to remember what terrorists and violent extremists are trying to do. They are trying to hurt innocent people, but they also want to inspire fear in all of us and disrupt
the way we live to undermine our values.
And so even as we have to be vigilant and aggressive, both in preventing senseless acts of violence, but also making sure that we find those who carry out such acts and bring them to justice, we all have a role to play as citizens in making sure that we don't succumb to that fear. And there's no better example of that than the people in New York and New Jersey. You know, when I was speaking to Governor Cuomo and Governor Christie and Mayor de Blasio, one point that they all made is, you know, folks around here, you know, they don't get scared.
د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې دغه ترهګرې ډلې هغه دلته کې په امریکا کې یره خورول غواړي د یره په ذریعه باندې خلک دلته کې ځان سره ملګري کوي خو هغه وایي چې زموږ اکثر امریکا صدر باراک اوباما وایي چې د امریکا اکثر هغه د خپل لاندې راوستل غواړي یا هغه د منځه وړل غواړي هغه وایي چې د یو قام په حیثیت باندې د امریکا په حیثیت باندې مونږ ټول ته پکار دي چې زموږ ته ټول ذمہواری جوړیږي مونږ ته پکار دي چې مونږ خپل سترګې کلاو ساتو حالاتو باندې او هغه کسانو چې یو بل سره په لانجو کې پرونزو او هغه کسان معلوم کړو چې کومه دا حمله کوي چې موږ ته د دې په یره کې راتلل نه دي پکار. هغه وایي چې د نیویارک گورنر شکریا دا هغه سره خبرې وکړي. هغه وایي چې د نیوجرسي چې کوم د امریکای د ریاست دی د هغه گورنر سره هم خبرې کړې دي، کریس کریستی سره، کیومو سره او دغه میر سره هم د نیویارک خبرې اترې کړې.
نو خدمتمنو اوریدونکو او لیدونکو دا وی د خغلی اوباما خبري چې تاسو وبریدلې هغه دا هم په اخیره کې یادونه وکړه چې د آیسس یا دایش تنظیمونو یا ډلو په شان ترهګری ډلې نه توانیږي چې د امریکا ولس یا خپل امریکا وبیری. او دای هم ویلي دي چې د امریکا ولس ډیر سخت دی او په دې باندې کولای شي چې دغه مبارزه وکړي او نه هم د دوی ولس تر نه ایری یو نه هم د دوی حکومت او دغه مبارزه به د امریکا حکومت د دغه ترهګرو ډلو سره دوام لري. په همدې حق لباندې زمونږ د ډیوره جو سیړنکار د نیویارک ښار نه پیر زبر شاه صاحب زمونږ سره د اسکایپ په لیکه دی. هغوی نه به هم زو ځینې تفصیلات به د پیښې په حقله ترینه اخلو چې وروستی حال څه دی. ستړی مشی او په خیر راغلی پیر زبر شاه صاحب. پیر زبر شاه صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟ په خیر راغلی.
بالکل په خیر.
زبر شاه صاحب، د وروستی حالات که تاسو اوریدونکو سره شریک کړئ چې وروستی څه تفصیل راغلی دی په مطبوعاتو باندې. داسې ښکاري چې دغه 28 کلن ځوان هم نیول شوی دی. دا څوک دی او څنګه ونیول شو؟ په کومه سیمه کې ونیول شو؟
جی، دا ځوان احمد خان رحیمی نومې ده. دا افغانستان څخه پیدا ده خو امریکې شریعت لري. اوس نن لسنی میں بجے دوی چونکہ مختلف اداروں پر موبائل فونونو باندھے میسج نہ کڑی ہوئی چتا کس نشاندہی وسی ابود نبلاسی نو چار ندلا یو بار مخش کو د پروت و پاش پولیس ورا غلا دا پولیس د پولیس باندې دزو نہ کڑی دی. یو پولیس افسر زخمی کڑاو خدا ونی ولا او دا نیو جرسی شه نی ولا دا خپل کور نہ دا تقریبا 2 میل لری او اوس پورې چې دا څومره خالی په ورځ نه چې کوم دماکې سوي دي یا چې کوم کوشش سوي ده دماکو هغه شه دوی وایي چې دا یو کس انوالو نو اوس نیولای دا مزید پښتنې وبیا ورنه کېږي.
دا درسته ده. او بل دا چې پیرزوبیشا صاحب داسې ښکاري وروستۍ راپورونه ښایي چې دغه تن هم هلته په ښار کې رستورانت هم درلودو، او د دې تر څنګ د حکومت سره ځینې مخالفت هم درلودو، یوه مقدمه یې هم درج کړې وه. په دې هکله تاسو کوم معلومات لرئ چې اوریدونکو سره شریکوئ؟
بالکل، دا په نیو جرسی شي و د پلار د لس کاله مخکې یو رستورانت خلاص کړی و فرایډ چکن په نوم باندې، او د ټول رونو په پکښه کار کول د مخکې، او په تیجو کوم ګوانډیان و هغوی ته دا اعتراض و چې دلته ډېر زیات شور وي، دا رستورانت په 24 ghante خلاص و، خو هغه اعتراض پرې کړی و. بیا حکومت دوی ته ویلي و چې تاسو به شپې په 10 بجې بندوئ، او دوی هغه ونه کړل. بیا دوی سره پولیس ورغلا، او دوی رونه چې کوم هغه پولیس سره جګړه کړې وه، په هغه شي جګړه فیصله نه وسوي، ولې چې دوی واپس هغه چې کوم رور یې وو هغه یو افغانستان ته واپس تښتېدلی و. هغه نو مطلب دا و چې کوم میر و هغه دا و چې مخشه ہے مسلې وې د خاندان والا، نو اوس دا واقع سوي دا په دغه شی وسونی و، او اوس په پته لګي چې دوی پسې نور څه کیسونه وو.
زبشوا صاحب، دغه پیخه چې وروستیو کې وشول، یو ځل بیا داسې ویل کېږي چې بیا هم یو کډوال و چې دا کار کړی دی، نو روانو سیالیو کې د امریکا د حکومت کومې ټاکنیزې د ولسمشرۍ لپاره چې ټاکنې روانې دي، هغې سیالیو باندې به دا څومره اغېز ولري، او دا چې دلته د کډوالو په ژوند به دا څومره اغېز ولري، او بیا په خاصه توګه په مسلمانانو؟
بالکل، دا الیکشن کال دا اول نه حالات دا سیو چې کله دا واقع وسوه چې کوم میر دا هغه دغته ترهګري ونه ویلا، او دغه نه علاوه گورنر دا ویلی وو چې دا څه د بارني ترهګري څه کنکشن نه سره ده، خو اوس چې دا فرض دا مشتفه تورګي دا ترهګري دا او په دغه شی مسلمان انوال دا، نو دا به بیا دا چې کوم سیاسي بحث دا دغه وته شي د بخامه مسلمانانو په ژوند باندې به اثر وي. دغه علاوه د امنیت لپاره دوی پرون لس یوزر نور پولیس هغه کړی و چې نور پولیس په موږ راکوو، دغه علاوه په زراو نور پولیس به دوی او فوج چې کوم ټروپرز ورته وایي هغوی به دوی لګولي دي، اوس هم مختلف تنصیباتو باندې په پلونو باندې په داسې غټ غټ بلډنګونو باندې چېرې دوی وایي چې خطره وي، چېرې ډېر خلک وي، نو دغه نه به امنیت په حالات په اوس باندې به فرق پرېوځي. دغه نه علاوه چې کوم ژوند د خلکو اسپیشلی د مسلمانانو ژوند هغوی باندې به نور نگراني وي، او په دغه او دا به پته لګي، او زموږ هم ښه پلټنې به کېږي، ښه پته لګي چې دا سړی چا سره په تعلق شوی و، دا په انټرنیټ باندې ترهګرې ته هغه مایل سوای و، په چا سره تعلق و، القاعده سره و، داعش سره و، نو دا ټول خبرې به موږ ته په روان ورځو شي کلیر شي.
پیر صاحب، زبم هم تاسو ته په خپل وار باندې هرکلی وایم. زما به پوښتنه دا وي چې اوریدونکو لپاره، تاسو هم دغلته ژوند کوئ، نیویارک ته چې کله لاړ شئ نو ډېر مسلمانانو آبادی هم لګي، د پاکستان، افغانستان یا د هندوستان خلک دغلته کې پاتې کیږي، نیوجرسي او د نیویارک په حق له بلګ راته وایي چې دلته کې څومره د بهر ملکونو نه خلک یا قانونو خلک آباد دي په دې دوه ښارونو کې؟
بالکل، نیویارک خو زمون نیویارک خبر وکم، دلته خو نیویارک په بارني خلکو زیاده، دلته تاسو په هر ځکه وینې، اسپیشلی بروکلین شو داسې علاقه شو چې هغه کې بالکل تاسو کار لکه پاکستان کې ګرځي، دغه سې نیوجرسي کې هم داسې علاقې دي چې هلته مسلمانان دي، هلته پښتانه هم شته، نو هغه ته ژوند کوي، مختلف څوک دکانونه چلوي، څوک ټکسیانې چلوي، ګاډي چلوي، او دا چې کوم علاقه وا چې کوم کې دا کس اوسېدو، دا داسې هلته به ډېر فیملیز اوسېدل، او دومره داسې ښه خوشحاله علاقه نه وه، خو لکه نور علاقو په شان چې سرته افغانان دي یا پښتانه یا مسلمانان پکې آباد دي، نو څنګه ما ول وویل چې دی په هغه باندې، او دلته اوس دا خبره به اصلي راځي چې دی کس هلته وو، او دې تعریف ته دې طرف ته مایل شوی، او دې دومره وخت نه بخامخا و د پلاننګ کړی وي، د به سوچ کړی وي، د به چا سره دا خبره ډسکس کړی وي، هغه باوجود خلکو ته پته نه لګې، د نه به مسلمانانو کې نه په ګوانډانو کې داسې کس و چې هغه دې رپورټ کړی و اتارټیز ته خلکو ته، نو هغه وجه نه به دا ډیبیټ بیا زیاتیږي، یا په مسلمانانو او په داسې خلکو چې کوم داسې شوبه لري چې ترهګرې طرف ته مایل کېدی شي، هغوی نگراني به زیاته کیږي. اوس
ډیره مننه پیر صاحب تاسو راغله او موږ سره په دې موضوع باندې وروستی حل او څېړنه خپل شریکه کړه، ډیره مهرباني ستاسو. منزه دلته کې او کتل شي څنګه پیر زبیر شاه صاحب هم خبرو کړل سرون کسره هم زمون خبرې اترې شوې دي. هغه وایي چې داسې قسمه پیښې رامنځته شنه یو خو د الیکشن روان دي دلته کې بحث روان دي هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ وړاندې نه دا بحث یو ټکی دی اهم موضوع ده د کډوالو په سر د ترهګرۍ او بیا څنګه چې امریکا کم ګامونه پورته کوي نو هم دغه د وجنه بیا د مسلمان په خاص توګه په نخښ کیږي.
جی جانسن
جی جانسن چې د شیکاګو کې د مسلمانانو د ټولنې اسنا غونډه وا زموږ ملګری همکارا سمینا حسن ورته ورغلی وا واغه جی جانسن چې دلته کې د قومي امنیت مشر دی هغه دا خبره کړې و چې څنګه دوی جدوجہد کړی دی د مسلمانانو لپاره هم امریکا کې جدوجہد دی او کم مقام ته دی رسیدل دی د مسلمانانو هم کولی شي چې امریکا کې خپل ځان ته د غزه وګټي دی د امریکا د ټولنې برخه ده. خو په دې باندې چې دغلته کې د نیویورک کې د پیخره منځته شوی د کوم علاقې کې الیز په ورته ویل کیږي د غزه کې د غزه مشر ورغلی بو اوریدون کسره به
د دې زی د دې سیمه خاروال چې دی کریس بولفورد نومیږي هغه هم په دې حق لباندې وینا وکړي دی هغه هم اوریدون کسره شریکو او وار په وار به ورته وایو چې دغه خغلې څوای
There are two men we believe were homeless individuals who were walking on North Broad Street at approximately 8:15 or 8:30 in the evening. They probably thought there was something of value in that backpack, took it around the corner under the train trestle, and when they opened it up and found the wire and the pipe, they immediately walked around the other corner to Elizabeth Police Headquarters to turn it in. That was part of their lawsuit against the city, that it was based on their beliefs, but I attended the neighborhood meetings here and also talked with the neighbors. That had absolutely nothing to do with it. It was the lawsuit and the enforcement measures had nothing to do with beliefs, religion, or anything else. I don't know whether they pulled the wrong wire or not, but there was an attempt to disarm the bomb. And the attempt to disarm it failed, and so therefore it exploded. And two of the robots were damaged in that process.
د خاروال خبره کوله کنه هغه درې خبرې وکي یو خبره کوله چې عام خلک په باندې اته بجې د هغه په دغه لار باندې تیرې دغه برج کې دغه بیگ یو کتل او هغه چې کولاو ک نو الیزابت پولیس چې کوم دغه علاقې هغه ته ورکولو هغه کې تارونه موجود وو چې کوم دا بم پورې تړلی شو خلاص کړو. دویمه خبره هغه چې وختي پیر زبیر شاه صاحب نستاسو تاسو پښتنه وکړه هغه دغه خبره کوله چې د دوی د سرکار سره یو کیس
درچو
نو هغه وایي چې د مذهب سره یا د نسل سره د ایس رئیس تعلق نو هغه یو کیس او زنه ګړم چې د دې سره سره تعلق وي او دا بل دا خبره کوله چې
بالکل ارباب صاحب هم دغه دویم موضوع په تړاو دا چې دا د دوی د ریسټورانت په حق لوه چې دوی خلکو ترنه شکایت کړو چې د دوی ریسټورانت کې ډیر تر نه وخت په شور وی او بیا هم دغه کیس در شوی وو پولیس هم راغلی وو د دوی ریسټورانت چې دوی تر نه وخت اجازه نه لري چې خپل ریسټورانت خلاص وساتي. نو
درې بالکل هم درې خبره دا کوله چې یو بم چې دغه تارونو هغه ډیفیوز کول یا ناکاره کول نو هغه وخت کې یو دوه ریبورت چې کوم دا کول هغه په دې کې خراب شوی بو او هغه ډیفیوز کړه دی هغه نه کار کړی دی. په دغه باندې اوریدونکو دغه معلومات متاثر شریکول غوښته چې د امریکا صدر په دې باندې څه نظر لري خاروال څه نظر لري او دغه ځکه چې سیډون کې به څه نظر لري دغه معلومات په هم تاسو سره شریکو ټیو ریډیو سره اوسه.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غواکې تاسو د وایس اف امریکا د خبرونه د ډیو رادیو په فیسبوک باندې په ویب پاڼه باندې کتلې همشه دغه سیده سیمینا او نړۍ کوم ویډیوګانې وي چې مونږ په دې خبرونه کې چلو. تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په فیسبوک پاڼه کتلې همشه او په خپل رائے په هم د ډیو ریډیو سره شریکول شي. د نیویارک دغه پیښې وروسته په پاکستان کې د دینه مخکې په امریکا کې او بخه امریکا کې دننه وړاندې هم چې د ترهګرۍ پیښې وشي او مسلمانان پکې ککړ وي نو یو بل بحث راو پارېږي او دلته امریکا هم د ترهګرۍ او په خاص توګه د داعش په خلاف په منځني ختیځ کې عملیات کوي او په امریکا کې دننه هم د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. مسلمان ټولنه چې کله سارنه دلته شروع شي نو هغوی خپل اندېښنې په میډیا باندې څرګندوي او دغه سي د امریکا صدر یا د امریکا نور مخالفه سیاسي ګوندونه دي هغوی هم خپل نظر لري. په دې باندې د امریکا کې د پولیټیک نومې انسټیټیوټ د سړنې او اداره د هغه مشر عارف انصار سره مونږ هم په دې موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. دا غي نه موضوع سو پښتنه کړې دي او رده ته تاسو پام راګرځو.
تاسو په دې سوشل میډیا کې ډېر مواد دي داسې چې هغه دی وایي چې سلف انسپایرډ شي او دې ته لون وولف فینومینوم ویل کیږي. خو زما خیال دی کې چې تحقیقات لا روان دي خو دې کې ویل ګران دي چې څنګه مینیسوټا کې ماته څه شوی دی چې دا څه خلک دي چې سر ډایرکټلی دا یې شو یا دا څه تخریب کار ګروپونه ورسره ملاو ورته څه انسټرکشن جو لیګل یا دا څه خبره شوې ده او یا کدی اخن موټیویټ شوې دي او بیا دا څه کیسه کړې ده.
په امریکا کې مسلمانانو هم ډیره آبادی ده او زیات تر داسې ګڼل کیږي دا حملې چې بوشي نو دغه کسان بیا جماعتونو ته هم ورقلی وي. د مسلمان ټولنې د سارن لپاره په خاص توګه د جماعت د سارن لپاره په امریکا کې سنظام شته یا طریقه شته؟
دی باندې د تشویش ته او ډیر کاروم کیږي لګیا دی چې او چې جماعتونو کې خلک چې خدای کی یو مخک ازمشن دی بیا چې داسې خلک چې داسې واقعاتو کې او چې دا ټیکس شوې دي د کی چې ملوث دي د جماعتونو ته صورت لل هغه خلکو کې سره ملاویدل په جماعت کې او یا امام کې او یا هغه خلک چې دینی تور باندې پويږي او چې هغه ته به داسې پته به لګیدل او مخک نه چې فرض کوي چې دا کاستیک نه دی دا خداسې خبرې کوي چې د دې رجحان تقریبا کاري طرف ته ځیل یاده او هغه چې دی بیا افیشل څه خبره او کې نو داسې نظام اوس ترتیب کیږي لګیا دی اوشتا هر خیال کې چې کوم اوس واقعیت داسې شوې دي دا تقریبا کاري سره تړلې نو هغه ته کې داسې لګی چې دا کا سان چې نو جماعتونو ته ډېر تل یا التا چې نو خلکو سره ډېر ملاوي دل یا غیر کې بحث کو یا خپل خیالات اظهار کو نو دا پکې یاره دا چې ټیک شو اته خلک خو مسلمانان کمیونټي چې دلته د امریکا کې هغه باندې هم ذمہواری دي چې هغه داسې څو کسونی او یا ملاوي شي او هغه خبرې واوري چې هغه طرف ته ځي نو هغه خپل د شکایت کوي چې تا چاته وایي امام ته وایي بل کس ته وایي هغه اتھارټي سره خبره وکي خودی کې دا یاره هم دا چې داسې نه چې ار څوک چې داغه خبره سیاسي تور باندې خبره وکي او دا بل طرف ته لاړ شي خو دا دواړه خبرې دي. اول خو دا چې دې کې چې کوم ملوث خلک دي آی سو جماعتونه او دینی تور پر باندې پویا دي او هغه سره ملاوي او بل دا چې نه ملاويږي لون ورتي نو بیا بندا ته سپي.
اب داسې قسمه حالاتو چې کله جماعت سره نه کوي نو بیا په نیوکه هم کې دي شي خلک یې خودل شي د امریکا لپاره به س کنسیکوئنسز وی کدغه شان کسان لون ولف جوړی کی او د وسلواله تندرو سره ملګری کیږي او امریکا لپاره سارنه هم ګران شي س اثرات په وی د امریکا لپاره
نو امریکا لپاره کنسیکوئنس دی د لحاظ کې شته چې دا اوس انتشار چې مسته کې وسته کې دی او یا بل ملکونو کې ساوت ایشیا کې هم دی او تاسو کتل دي چې د امریکا الیکشن کمپین کې هم دا ډېر خبرې کیږي لګیا دي او د دې دا ډېر اهم دي چې مسلم کوم دلی دي سیاسي یا دینی هغه خپل سیاسي ویوز فارمولیټ کی او گائیډ کی چې بیا چې د کمیونټي رهنمایي وکي د باره کې مطلب یو انګل خو تخریب کوي سره تړلې دي او بل سیاسي دي هغه سیاسي تور باندې خبر نه کیږي دینی ولا زیات کوي نو هغه کې زموږ خیال هغه ویوز چې دي انګریزي کې وایي چې آرټیکولیټ کور پکار دي چې هغه امریکای بین علاوه چې دا ټیک شو چې کوم وار اگینست روان دي هغه کې هغه سویوز دي هغه کوم طرف تر روان دي مخکې بس کیږي هغه باره کې دغه څه سوچ دي چې هغه گائیډنس ملاو شي او دا څه خلک سي نه کوي کمیونټي کې چې زموږ ویوز خو ریپرزنٹ کیږي نه نو بیا هغه دا څه لارونه ګوري چې دا کم چې د تخریب کارو مواد دي په پروپاګاندا دا هغه نه انټرست کیږي بیا.
ډیر مننه عارف انصار صاحب د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره تاسو خبرو.
ډیر مننه.
عزت منو اوریدونکو اولیدونکو تاسو د امریکا نیویارک خار دغه ټول تفصيلات واوریدل راپورونه او موضوعات مو سره شریک کړي. ځینې سیړنې هم په خبرونه کې وي. اوس زو د سیمې ولوري ته چې پاکستان هغه هندي تورونه رد کړي دي چې وایي تیر ورځ د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ولس پوځیانو په وژنه کې ککړ دی. خو اخوا په جمو کې نن پاکستان ته د ځواب ویلو غوښتنې شوې دي او احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. په دې حق باندې تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي د ډیو راډیو خبریال اورنګزیب خان په دغه راپور کې.
مطبوعاتو تر مخه پوځ سرلخکر د کانفرنس ته ویلي دي چې پاکستانی پوځ هر قسمه دړکې ځواب ورکولو ته تیار دی. بلخوا د خارجه امورو دپاره وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د بغیر څه ثبوت په پاکستان تور لګولو باندې افسوس دی او هند داسې تورونه ځکه لګوي چې کشمیر کې روان حالات د نړۍ نه پټول غواړي او هند باید په دې پوه شي چې هند واک لاندې کشمیر کې خراب حالاتو ذمهوار پاکستان نه بلکې د هندي پوځیانو لخوا دا اغازه په خلکو ظلم دی. هند واک لاندې کشمیر کې حالات د دې کال جولای میاشت نه او وخت نه خراب دي چې کله هندي پوځ لخوا بیلتون غوښتون کې برهان وانی وژل شوی وو او دینه پس په نښتو کې تر اوسه پورې سلو نه زیات تنان وژل شوی دي او نږدې لس زره ژوبل شوی دي. پاکستان خارجه دفتر بیان نفیس ذکری وایي چې هند همیش په پاکستان د ترهګرۍ تور لګوي خو چرته یې پاکستان ته د دې ثبوت ورنکړو. دوی هم په هند ته تور لګولی دی چې بلوچستان صوبه کې حالات خرابولو ذمهوار دی.
را انټلیجنس ایجنسی جون کی ہے وہ بلوچستان میں کراچی میں اور دوسرے علاقہ جات میں پاکستان کے دہشت گردی کرا رہی ہے اس کی فائنینسنگ کر رہی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ سبورسو ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بیسیکلی ان میں سے کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس کو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے.
نفیس ذکر ہے جد ہند استخباراتی ادارہ را بلوچستان صوبہ کے مداخلت کوي او پاکستان کے طرح گرے تا ودا ور کوي. بلخوا د سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پخوانے مشرہ اسما جہانگیر وئی پاکستان سره هند واک لاندې کشمیر خلکو غمشتا خو دلته بلوچستان او گلگت بلتستان کې د بنیادی بشری حقوقو خلاف ورزی روانه ده او پروټیکشن اف پاکستان ایکټ په نوم سیاسي کارکونکو ته گلگت کې د سلويختو کالو سزا اورول شوې ده او هغه هم د پنجاب یو عدالت د قاضي په خوله.
اگر مورل های گراوند کرنا ہے پاکستان کو تو اپنی انسانی حقوق کی جو پامالیاں اس کو بند کرے. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ بلوچستان میں کچھ نہیں ہو رہا, بلوچستان میں سی پیک کے نام پہ پوری پوری جو گاؤں ہیں ان کو اجاڑ کے رکھ دیا اور لوگ منہ بند کر کے تو نہیں بیٹھیں گے.
آسما جہانگیر وہی سی پیک پنوں بلوچستان صوبہ کے کلی وجاڑ شوی دی خو خلکو تا غک پور تک ول اجازت نشتا. پاکستان واگ لاندے کشمیر انتخابات په لاہور کې کیږي او گلگت خلق نورو پاکستانیانو پر شان حقونه غواړي خو ورته د شک په نظر قتل کیږي. هند واک لاندې کشمیر کې پوځي مرکز باندې برید غندنه امریکای او ملګرو ملتونو هم کړی ده او ملګرو ملتونو مشر ویلي دي چې دوی تمه لري چې دا عمل چا کړی دی سزا به ورته ملاویږي. هندي پوځ د برید زموږ پاکستان کې موجود جیش محمد ګرځولی دی. دې کال هند پټانکوټ ایربیس باندې برید تور هم هند په جیش محمد لګولی وو او کال 2001 هند پارلیمان باندې برید تور هم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظہر باندې لګول شوی وو. مولانا مسعود اظہر چې تعلق یې جنوبی پنجاب بهاولپور خار سره دی د دې په حق له ویل کېږي چې خپل علاقه کې په آزاد ژوند تیروي. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
رانو ریډونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیو ریډیو او ټیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه پخ کې په دې خبرونه کې موږ سره یو بل رپورټ چې افغانستان کې د سولې لپاره افغان حکومت د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره کملوزنامه یا د سولې لوزنامه لاسلیک کوي, پریکړه کوي, هغه ته نږدې شوی دی. دغه تفصیلي رپورټ هم لرو په دې خبرونه کې. خو اوس د کشمیر خبره کېدله, د هند د واک لاندې کشمیر او دغلته کې د هندوستان د پوځي اډه باندې د حمله خبره کېږي, نو په جمو کشمیر کې خپل وکیلانو احتجاج د پیښې وروسته احتجاج کړی دی. د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو هم احتجاج کړی دی او دوی د پاکستان په خلاف احتجاج کړی. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې پاکستان ته دې په دې سخت جواب ووایي. دغسې چین هم د ترهګرۍ ګام غندلی دی او وایي چې ترهګري په هر شکل کې دوی ته د قبلونې وړ نه ده. په دې هکله د نور تفصیل په دې ویډیو رپورټ کې زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
نن په ګرد هند کې د هند ولکې لاندې کشمیر کې یو فوجي اډې باندې د یاغیانو برید او د هندي فوجیانو ته اوړلې شوې مرګ جوبلې پرترس کې د پاکستان خلاف مظاهره شوه. سلور وانا وسلوال خودکار ټوپکو او لاسي بمونو سره په اوړي کې سحر مال په بریګیډ هډکوارټر باندې ورغلل. دغه برید درې ساعته پورې روان وو او دغه سلور وانا تر هغه پکې اوجلی شو. هندي فوج وای د دوی اولس فوجیان هم په دغه برید کې د منځ تللي. د پیخ خلاف د جمو خار وکیلانو هم احتجاج کړي او د پاکستان خلاف یې نارې والی. د جمو بار کونسل صدر ابینیو شرما وای هندي حکومت له پکار دا پاکستان لا هم د دوی په جبا جواب ورکی.
کیونکی اب بھارت اور خاص کر ہم جمو کے لوگ جو پچھلے 30 سال سے دیکھ رہے ہیں جب سے دیش آزاد ہوا ہے
روایت پداسه حال چې مونږ د تیر دیر شوکالو نه یاغی توپ خکار یو او لګی داسي چې مونږ اوس دې یاغیانو ته تسلیم شوی هم یو. نو هندي سرکار له پکار ده چې د یاغیانو خلاف خپل جواب نور سخت کی. زمونږ د هندي واکمنو نه دا غوښتنه هم ده چې پاکستان لا د دوی د کارونو په شان جواب ورکړي. په غربي هندي خار چنديګړ کې هم د هندي کانګرس پارټي د ځوان کولسانګي دغه پیښې خلاف احتجاج وکړو. یو مظاهره چې ویل مونږ د پاکستان د ناوړه کارونو او د هندي واکمنو دې ته د جواب غندنه کوو.
آج کا جو ہمارا پردرشن کل ایک نندنیه گھور ایک گھٹنا جو ہندوستان کے اوپر پاکستان نے ہمارے سینکوں کو مار گرایا ہے.
دا کسوائی مونگ دا پاکستان دا لاسا دا خپلو اسکرو دا مڈی نغند نکو او دے سرسم دا ہندی وزیراعظم نریندر مودی دا دے پیخ پا اڑا یو ٹویٹ او دا کورنو چارو وزیر راجنات سنگ دا پیخ پلٹن لپارا خالی تحقیقاتی ڈلو استولو مزمت کو. هندی حیدرآباد خار کې هم یو غیر دولتي تنظیم کارکونکو د پاکستان کامی بیرغ یا جنډا او د پاکستان ګډاګې وسوځاو. د هند د ولکې لاندې کشمیر اوړي کلی اوسیدونکي هم په دغه پیښه خپل خفګان لري. د کلی یو اوسیدونکي سهیل شبیر وای دا پیښه ډیره د خفګان خبره ده او دا رقم تشدد مونږ د دې وړاندې په خپل کلی کې نه دی لیدلی.
اس علاقے میں ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں, یہ پہلی بار ہوا ہے.
ہمارے جو جوان اس وقت چلے گئے.
یو بل تنوائی انسانی زیان پرتا د مذہب او عقیدے انسانی زیان دے او دوی په دې پیخه خفګان لري. د هند فوج چارواکي وای په پیخه کې درې جوبل کسان یې پایتخت نوی ډیلی ته نور علاج لپاره وړي. دغه کسان د دوی په خیمو د اور لګیدو د لاسه سوځېدلی وو. هندي سیاسي او فوجي چارواکو هم په یاد پیخه خپل سخت غبرګون څرګند کړي. د هند داخله چارو وزیر راجنات سنگ پرون پاکستان یو ترهګر ریاست بللی وو. د فوج لیفټننټ جنرال رمبیر سنگ وای فوج یې د پیښې جواب ویلو لپاره چمتو دی. فوجي جنرال دا تفصیل نه دی ویلی چې دغه جواب به په کوم ډول وي. د هند د فوج پخوانی سرلخکر جنرال شنکر راو چودري هم په دې اړه یو نیجی ټی وی ته ویلي هندي واکمنو له پکار دی چې په خپل فوج کې اوس د ځانمرګي بمبارو یا فدایین یو دسته جوړه کړي چې پاکستان ته د پاکستان په شان سم جواب ویلی شي. د پاکستان او هند گاونډي چین هم د هندي ځواکونو په ترهګر بریدونو کې مرګ باندې خپل خفګان څرګند کړي. د چین خارجه وزارت ویان لوکانګ د معمول په یو بیان کې ویلي چین د هندي فوج په زیان خفه دی او د فوجیانو کورنو سره خواخوږي لري. ویان زیاته کړه چین د هر رقم ترهګرې مخالف دی او چین کشمیر کې د شروع شوې تاوتریخوالي غم وړي او هیله څرګنده کړې چې ټولې ډلې به خپل منځ اختلافات د مذاکراتو د لارې حل کړي او د سیمې ثبات لپاره به د ترهګرۍ خلاف یو بل سره همکاري نوره هم سیوا کړي. پاکستان د هندی واکمنو په ځان لګیدلی تورونه رد کړي چې ګنی کشمیر کې د یاغیانو پر شا د دوی لاس دی او دریز لري هند د تحقیقات کولو وړاندې پاکستان د خپل کړمو ذمہوار نه ګڼي. پاکستان او هند دواړه په خپل خوره د ناقلارې ذمہوار یو بل ګڼي. پاکستان په خپل وطن دننه د محرک طالب ډلو او بلوس بیلتون غوښتونکو د مرستو تور په هند لګوي، ولې هند کشمیر کې د ناقلارې او په هند کې د ترهګر بریدونو ذمہوار پاکستان ګرځي. د هندي ولکې لاندې کشمیر کې دا برید په داسې حال باندې هم شوی چې دغلته د وړاندې نه د یو یاغي مشر د هندي فوج په ولکه کې د مرګ پر سر تاوتریخوالی موجود دی او هندي حکومت خلاف مظاهرو کې تر اوسه دوه پولیس والو په شمول دوه اتیا کشمیریان وژل شوي او تر اووه زره پورې جوبل یادېږي.
درنو قدر منو اولیدونکو د ډیوه رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. یو بل موضوع ولورې ته ستاسو پام راګرځوو چې د تیرې جمعې په ورځ مومندو په یوه جومات کې ځانمرګي برید کې خیال ګول یو تن د کورنۍ پنځه کسان وژل شوي وو، وطن نور پکې ژوبل وه. په دې تړاو باندې د پښتنو سیمې سیاسي مشرانو هم نیوکې کړې دي او ویل کېږي چې دې پیښې ته په پاکستاني رسنیو کې هم هېڅ ځای نه ورکول شوی. په دې هکله تفصیلات څه دي تاسو ته وړاندې کوي ارشد مومند په دغه راپور کې.
خیلګل وای حجره به په ځوانانو آباده وه، خو ولې اوس یې هغه ځوانان د تورو خاورو لاندې شوي او څه د ژوند او مرګ په کشمکش کې هسپتال کې پراته دي. په حجره کې ګنګس ناست خیلګل چې د مړو بچو او وریرونو نمونه به هم ترې هېرېدل وای داسې غم یې چرته نه و لیدلې.
کومه دماکه کېږي که نه پار خار کې نو زه لکه دماکه غټه وشي لکه خلک ډېر مړ شي خو دا مرده چې لکه د علاقې نه یا یو کس مړ شي چې ده که نه زموږ دې ځای کې کومه دماکه وشوه نو دې شي غم لکه بل ځای کې نه شوی. ولې چې یو یو کور ته شپه شپه گوا تا ته لس له جنازې پرېوځي که نه نو زموږ چې څه و لکه هغه ختم کړي نو څه به ته و.
د خیالګل دغه وژل شوي او جوبل شوي کورنۍ غړو کې څه زده کوونکي وو او ډېر عمر هلکانو به یې د هېواد نورو برخو کې مزدورۍ کولې او غفور او زرولي پکې د اسماعیل کلک ملګري وو او د پنجاب پینډۍ ښار کې به یې د خښتو مزدورۍ کولې. خو د چودنې په ورځ اسماعیل هم دغه دوانه په ګرانه وپېژندل.
ما خو نه پیژندل لکه ټول سوي وو که نه د چا دا ځایونه نه وو د چا لاسونه د چا سرونه نه وو. بس موږ بیا ورغلو په ځان نه یاستو پوه شوي چې کوم یو به داسې لیده به سره بهر ته به م رسته لکه خپل او د پردي پته به نه لګېده. بیا چې وروسته ټول رسپا شو که نه بس مخونو نه لږې خطې پیوالې بس لکه لږ د چا ځینې پکې داسې وو چې نه پیژندل شو د پښو نه پته ولګېده چې لکه داسې پښه و دېزې پریشانې شوي دي لکه نور وجود پته خو به نه لګېده ختم شوي وو. دا هغه ګیره وه لږه لږه دېس کې ګیره وه او دا بل چې وو هغه لکه دا مخې بد شوی وو.
د ځانمرګي برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې او ویلي دي چې د امن لښکر غړي یې پکې په نښه کړي. کال 2009 کې د امبار ځای خلکو وسلوالو پر ضد قومي لښکر کړی او خپلې خاورې نه په شاتم بولي وو. ځای مشر ملک صاحب خان وایي چې اوس به هم خپل خاوره په هر قیمت محفوظه ساتي.
څه به دا به ومه چې دا څومره موږ دا پورته علاقه دا یو پنځه کلي وایي په دې کې موږ ټول امن لښکر نه غړي وو او موږ پوره مقابله کړې ده د خلکو دا جو چې څه وایي که نه اوس هم دا وایي چې دا موږ د یو کس بدله واسطه او واقعي خبره چې موږ دې نه امکان شکولو پنځو کالو مقابله کړې ده وژلې هم دي تنبولې هم دي وسله هم ته موږ اخیستې ده او بیا هم دغسې ده انشاءالله.
دغه خلکو د خاورې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او تر 200 پورې ځایي خلک د وسلوالو ضد جګړه کې وژل شوي دي. خو دوی ګیله کوي چې بدل کې ورته د محرومۍ او غربت نه علاوه بل هېڅ څه په لاس ورنه راغله. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، مومند ایجنسی.
ګران اوریدونکو اوس حمید الله یو بل رپورټ ته ستاسو پام راګرځي. پای خان چې کوم ځای کې شپږ دېرش جنازې د هغه کسانو وي چې د جمعې مانځه لپاره راغونډ شوي وو دغه کلی اورو چې حمید الله سوی دا څنګه کلی دی.
د پایخان کلی د مومند ایجنسۍ د امبار تحصیل په اهرنی حد د باجوړ او ملکن ایجنسۍ سره په پوله پروت دی. د مومند ایجنسۍ د غلنې شارګوټي نه شمال پروت د اونیم زر آبادې دغه سیمه په بخت مینه یادیږي. ټولې تلونکې لارې ورته کچه دي او ځای په ځای زنانه او نارینه لیدل کیږي. چې یا خو یې په سر د اوبو منګی نیولي او یا په خرو اوبه راوړي. ځوانان او هلکان یا په پټو کې کار کوي او یا سرویسرۍ. ځمکه یې باراني او آمدن یې کم دی. د کلي یو مشر ډیورې ډیو ته وایي اکثره خلک مزدورو له ښکته وطن ته راکوزیږي.
دا روزګار کوي، زمینداري کوي او د زمینداري یې مونږ کوو. غریب خلک نه زمینداري کوي نو زمونږ کم کار دی. کراچۍ کې په پینډۍ کې په یو ځای بل ځای کې مزدوري کوو. دغه خالق هم دا کار کوي. غریبانه خلک ته نو ځغلې دي په وطن کې. تاسې ته وګرځې دي نو سہولت څه دی؟ زمونږ لاله غریب دېش کې به نور څه وکړي؟ دغه غریبي ده لغلې د پینډو په کراچو مزدوري کوو. ژوند هم تنګ شه، ژوند هم تنګ داسې چې دغلې د وزد دي او مخې دغلې د بازار طریقه مزدوري وکړو.
د پیخان په خواو شا کې ځای پر ځای کورونا او بانډې دي چې زیاتره کورونه د ګټو او خور جوړ دي. په ټوله سیمه کې یو پرایمري سکول دی او د سکول د سبا اوبو ډیر کمی دی. د خط کلی نه د پیخان پورې په 45 کیلومتره کچلا را باندې یا خو خلک د زړو ماډلو په شخصي ګاډو کې ځي او یا ورته پیاده روان وي. ځای پر ځای د کورونو وړاندې خلکو د لارویانو دپاره د اوبو منګي ایښي دي. د کلي یو ځوان کس دوران شاه وایي،
حاجی صاحب اوبه موږ ډېرې لرې لرې نه راوړو، د غرونو نه راوړو، د قدرونو نه راوړو، موږ ته هېڅ سب نشته، نه اسکیم شته. ټول زه خپل راوړم، زموږ زنانه راوړي پورته دی غاړو کې شکمې زنانه دا ټولې راوړي. دغه به دغه موږ روزګار دی، په خورو باندې پیټي میټي راوړو، به دغه لانجه دو چې مریض یې پیښو دي نه واخلو، یا په خان تر سو یا خارې تر سو هلته مړی غریبستا. نو وسه واجه دار چې موږ ته دا لار نږدې دی، دغه ډېره لرې دی.
د پیخان په ګډون په خواو شاسمو کې بجلی نشته دی او نو دوی خپل مریضان د کچلارو له وجې غټو خارونو ته رسولي شي. نږدې ورته د باجوړ خار سیمه ده چې ترمنځ یې 10 کیلومتره غر دی. اکثره خلک په دغه غر باندې پیاده مزل کوي. په د حکومت یې په دغه لاره د سړک جوړولو غوښتنه ډیره پخوانی ده. په دې کلو کې ونیم زره خلک اوسي، خو د لسم پورې د تعلیم یافته ځوانانو شمیره پکې د یو درزن نه کمه ده. او د کلي یو مشر عنایت شاه وایي،
او بیا پکې بانډې دي، هغه بانډې خو سره نه محروم دي تعلیم نه. دغه یو کاری کې سکون دی، بل سکون سره شته نه. ارے خارے کا جوڑ دے پیخان دا اوران دے او دا بانڈو پوری کے دا شید دے نہ زیات ہی کم نی نہ بانڈو پوری کنا دا زیات دا دا ی دو ما شومن زما دی دو درے بد بدی اغه تلا دیگی پزوری من بیایو نو راڈو سر روزی نہ تعلیم تے زکہ چھ سیدای نشینو ورا غوا بوزی گڑی بیای دا غیر غدا تعلیم
د بلابلو قبایلی سیمو زیاتره کلی د پایخان د کلی پشان دی. چرته چې اولس د ترهګرۍ، غربت، ناداره، بې وسه په جال کې ښکیل دی او د تګ راتګ، صحت، تعلیم او د ټول خوراک د اسانتیاونه محروم دي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، وس هم یو بل راپور ولولې تاسو پام راګرځو چې د افغانستان په حق لدی او د افغانستان د سولې عالی شورا وای د اسلامي حزب او د افغان حکومت ترمنځ د سولې په سند لاسلیک په هدف ټول اړخونه ګډې موافقه ته رسیدلې دي. په دې حق لباندې د رحیم ګل ساروان چې د آشنا رادیو خبریال دی یو ویډیوئي راپور لګلې تاسو ته وړاندې کوو.
اجرائی رئیس وای له حزب اسلامی حکمتیار سره د سولې د مذاکراتو د هوکړه لیک د لاسلیک کولو په سر هیڅ اختلافات وجود نه لري او هر کله چې د سولې علي شورا وغوړي د دوړو لورو ترمنځ به د سولې د هوکړه لیک لاسلیک شي. اجرائی رئیس عبدالله د وزیرانو د شورا په ناسته کې ویل له حزب اسلامی سره د مذاکراتو لپاره هر ډول مشورې شوي او د مذاکراتو نه په هر څه کې په جریان کې وو. هغه ویل دا موافقتنامه د ملي ګټو په خلاف نه ده. هغه د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوی ته وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د پخوانیو کورنیو جګړو د زیدیت لامل نه وو.
طبعا هر کله چې مذاکره کیږي بحثونه وي، پایلې ته باید ورسیږي. په همدې هوکړلی کې هیڅ داسې څه نشته چې د افغانستان د خلکو د ګټې په خلاف وي.
د سولې علي شورا وایي د دې اونۍ تر پایه به د حزب اسلامي حکمتیار او دولت ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. دا شورا وایي ټولیز ملاتړ ورته خپل شوی. د دې شورا یو غړي امریکا غږ ته وویل چې دا هوکړه لیک به دو پړاوونو کې لاسلیک شي. لومړی د حزب اسلامي د پلاوي، د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر او د پیر سید احمد ګیرانی ترمنځ، او وروسته به بیا د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ وي. د حزب اسلامي کابل میشتي غړي وایي د حکمتیار راتګ ته به د هر کړي لپاره مراسم ترتیبوي. د حزب اسلامي غړی محمد اکبر بارکزی وایي د حکمتیار راتګ به وضعیت ته تغیر ورکړي.
حکمتیار صاحب په افغانستان کې داسې رول ادا کولای شي چې ټول ملت، هغه وسلوال طالبان، نور مخالفین د دې نظام چې هر څوک وي او د دې نظام په مقابل کې اسلحه یې جګړه ده، د حکمتیار صاحب موجودیت کې چې نظام سره خپل همکاري اعلان کې زه فکر کوم چې هغه خطول خپل اصله ځمکې ته یجدي.
د ښځو د حقوقو یا فعال همیره حقمل د سولې له دې هوکړه لیک نه په ویره کې نه ده.
هغه مساوده چې د توافقنامې په خاطر د افغانستان د دولت او د حزب اسلامي ترمنځ جوړه شوې ده په هغو کې هیڅ داسې کوم مورد او ماده نشته چې هغه د ښځو د تشویش وړ وي.
د حزب اسلامي حکمتیار او دولت ترمنځ خبرې څو میاشتې وړاندې پیل شوې خو په دې وروستیو اونیو کې سمې پر مخ لاړې. امریکا غږ ته یوې سرچینې ویلي چې ښایي د پنجشنبې په ورځ په یوه لویه غونډه کې د هوکړه لیک لاسلیک شي. رحیم ګل څاروان، کابل.
ګرانو لیدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږیږئ. اوس د ډیوه ریډیو خبریال فاروق فراق پیښور کې یوې دستورې ته ورخلی و چرته چې هنرمندانو ته د خپل د فن په هکله اوارډونه ورکړی شوي دي. نور تفصیل یې د فاروق فراق په دې ویډیو رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان دننه پښتانه شاعران، لیکوالان او هنرمندان په حکومتي کچ د فن او هنر د سرپرستۍ نه کېدو ګیلې کوي، دغه صورتحال پښتانه لیکونکي او هنرمندان په خپل د هغو شخصیاتو ستاینې او پالنې ته هڅولي چې د ژبې، ادب او کلتور په وده کې مهم رول لري. مشال پښتو ادبي ټولنه دوابه هنګو هم یو د هغو ادبي تنظیمونو څخه دی چې د کال 2015 دپاره د غوره ادبي او هنري تخلیقاتو او خدماتو ارزونه وکړه او بیا په پیښور کې د یوې درنې ادبي دستورې په ترڅ کې د ژبې، ادب او کلتور د پاره په خو خدماتو بیلابیلو شخصیتو ته ایوارډونه او توصیفي سندونه ورکړل. وتلې سندرغاړی کرن خان، نومیالی شاعر ممتاز ورغزه، تکړه ډرامه نگار او کالم نگار خاغلی نورالبشر نوید او پیاوړی سیړنکار خاغلی محب وزیر هم په دغه ایوارډونو ګټونکو کې شامل دي. د ایوارډونو د ورکړې په مهال یو درنه مشاعره هم را جوړه کړې شوې وه. دغه دستوري مشري وتلي تزیاکار او لیکوال خاغلی ډاکټر خادم حسین امیر په غاړه لرله او هغه وای د فن، هنر، ادب او کلتور د پالنې ذمہواری د ریاست په غاړه وي. خو کله چې ریاست دغه ذمہواری نه مخ وګرځوي نو ژوندۍ قانونه بیا دغه درون بار ته پخپل وګور کی.
د ځای کلتور د اغه د تخلیق او د اغه وازونه د اغه د پاره په حکومتي سطح سره داسې ځای نه دی موجود. حکومت او ریاست د دې خورې اوازونه د تروړلو کوشش کړي دی، د اغې ته د ځای ورکولو کوشش نه دی کړی، زیار نه دی کړی، ځکه چې شاید چې د ریاست چې کوم اشرافیه طبقه ده، اشرافیه چرته نه غواړي چې هغه د خورې اوازونه مخې ته راشي. دا خو یو ډېره زیاته ضروري خبره ده.
او وتلي سیړنکار خاغلی محب وزیر نه مو چې کله په دې حق له داغه نظر پوښتلو نو راته وویل
بدقسمتۍ نه زمونږ حکومتي ادارې هغه پاملرنه دې طرف ته نه ده کړې. کتابونو مقدار په رڼا کې کومګ ګورو نوخه خود کفیل یو، خو په هغه کې ژوند یا په هغه کې فکر یا په هغه کې فلسفه یا په هغه کې علم نو د دې د کمخ سره مونږ مخ یو. بل خبره دا ده چې مونږ ادب چې دا مارکیټ نه لري، خرڅ سن نه لري، نو دا دی وجہ هم دغه د زمونږ په ادب کې لافل حل ژوند نه دی پیدا کړي.
د ایوارډونو د دغه دستوري څخه ورستو خاغلی کرن خان د دوبۍ نه دراغلی میلمه شاعر ممتاز ورگزی په درناوي کې د میلمستیا او سندرو پروګرام را جوړ کړو چې په دغه محل کرن خان وایس اف امریکا ډیو سره خپل احساسات په دې ټکو کې شریک کړل.
ما چې کله هم هنر کړی دی ما ولس لکړی دی او چې ولس ما نازی یا مال یو ایوارډ را کوي ستاینلیک را کوي دا زما د پاره لوی ګټه ده. او دغه د 2014 کال 15 او 14 یا د 15 دغه ټولنې مال ایوارډ راکو نو زه ډیر زیات شکر گزار یم د دغه خپل ولس چې دوی زما سره مینه لري او خوشاله یم خو احساسوم.
خاغلی ممتاز اورگزی چې د خپل خوږې شاعرۍ لامل د ایوارډونو سندرو په دغه دستوره کې د خلکو د توجه مرکز ګرځیدل دیو سره خبرو کې ویل
اصل کې دا ذمہداری ده د سټیټ چې خپل آرټیست خپل هنرمند خپل شاعر او خپل ادیب وپالي. خو لکه دا خبر هم ډیر ښکاره ده چې د سټیټ د طرف نه داسې اسم نه کیږي.
چا په بلو سونه کا چا پکې سر اون خور سومره به وسیدا سومره زور دی بده خاور کې. منوالو د پښتنو په خاور کې چې د تیرو سلويخ تو کال راسه د بدمنۍ کم صورتحال روان دی ویني تويږي دماکي کېږي. خود دې په وجود په پښتنه خاور کې نن هم ادب ثقافت په تاریخ باسونه په کلتور باسونه دا په دوام کې دي. پښتانه په هر حالت کې خپل ځان ژوندۍ ساتي دغه سي کلتوري محفل نه را جوړوي دغه سي د ژوند سندره وای او دنیا ته ثبوت ورکوي چې ترسو دنیا دا ترغی پښتون دی. فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا.
ګران اوریدونکو اوس مو بوزو د پښتونخوا سوات سیمه ته چرته چې د جانزب کالج پرنسپل د ریټایر کېدو په وخت باندې د دوی لپاره یو د ادبي غونډه رابلل شوې و. د ډیبر ریډیو خبريال فیض ظفر هم دې ته ورغلی و. نور یې تفصیل په دې ویډیو کې بیانوي.
دا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ جہانزیب کالج پرنسپل پروفیسر ظاہر شاہ دا ریٹائرمنٹ په وخت د کالج پختو سانګي د مشاعره غونډه کړې و چې پکې د کالج استادانو طالب علمانو او عام خلکو ګډون وکړو. مشاعره کې خوب شاعر محمد حنیف قیس خپل کلام وړاندې کوم.
د سترګو په کتاب کې چې وا د مینې نوا نو ما سل الوسط دا قصه د مینې نوا دا زه خو اختیار لکه د نور کړم دنیا ته مایم چې نوم ما ته اندازه د مینې نوا دا څنګه د چمن له هر یو ګل وینې ساسي که هر سنوم پک دی خدا جذبه د مینې نوا د هاغ شنو باغونو سیل به هیڅ چره و نه کم تر سوچې مخه یاده وظیفه د مینې نوا ته ګوره ما په څنګه کانی کانی زونه موم کړل دا هڅه خلق وې چې زمانہ د مینې نوا تن کای غندل سنگ په بے دردی ما ته ولې نشه یو په سر کې خو نشه د مینې نوا دا سلو به د وکړې داري څنګه لیوانه کړم زما خو درته قیسه اراده د مینې نوا.
د سوستو آرت اینڈ کلچر اسوسییشن صدر عثمان ولسیار خپل نظم هاغه تیر مخام دی یاد شي وې
هاغه تیر مخام دی یاد شي زمونږ چم دی یاد شي سمرخ کولی نظارا وا سمرخ کولی نندارا وا چې تنور به لمبکو دواړه سترګې به دسرې شوې هغه وخت کې ملغلره د ملال سترګو توې شوې
الوګي به څومره خو الوګي څومره خواګو اوس خو ساره ته ډوبېږي اوس خو سترګې مړندېږي د بارودو دندوکار دی اوس د سرو وینو یلغار دی دا زما ښایسته وطنې څه په سرو وینو کې رنګ کو چا ادم زما د خاورې د درخو سره په جنگ کو خدای دا خونه تاله کړې خدای دا غرونه بیاش نه کړې.
شاعر شاهد خان شاهد خپل کلام وړاندې کو.
چې د غلامۍ در او درشل دې په ګولې ولګي په یو ځل نه په سو سو ځل دې په ګولې ولګي او چې د خپل واک وي نو زړه جونګړه ډېره ښه ده د بل د واک لاندې محل دې په ګولې ولګي زما حیات اله کوي زما لمن پرې کوي پر دې خو څه کوي چې دا خپل دې په ګولې ولګي سم پښتانې په قطار کې ودرولې وینم د سوال چڼې دال او چاول دې په ګولې ولګي دا چې دې دوغ برګه تاوکلې پملا ټیټ روانې ستا د راشن دا شین کمبل دې په ګولې ولګي چې جوړتي نشي د پښتون د غاړې آر شایده دا چې ګولونه سل فصل دې په ګولې ولګي.
شاعر احسان یوسفزئی په خپل کلام د ناستو خلکو نه د لاسونو پلقه واغستا
څوک لیونی نه دي چې هسې دلته یار ګرځي په دې کوڅه کې خو به څوک د چا د فاره ګرځي زما د قام د دین نوره المیه به څه وي تعلیم یافته زلمی ګوره بې روزګاره ګرځي اوس چې د کوره وځي مرګ مخې ته کېږي به دې اوس وسوسې به په زړګي کې د بې شماره ګرځي چې مزدورۍ له بل وطن ته نه ځي څه به کوي دلته خو خسم سم د کار خلق بیکاره ګرځي مجرمان څوک د بچی بچی د دې وطن دی په دې وطن کې هغه خلق به اختیار ګرځي سچل دې چې غلې فاتې شم ستا په مخ کې ګنې خبره خو په دلته کې مدلدار ګرځي.
شاعر محمد ګل منصور خپل کلام خولې ډرامه ده خو د یو کردار ډېر خفه کړم ګوره پښتون چې پکې وجني پر اختیاي وجني وې
مړې مې مخه خوي ما ورته په ډاګه پرې دی او زما وطن کې مارغان وږي دي جواب بغواړي د ژوند سمزه نه وي چې ستا درد پکې مې دوشي او د شعر مې خوند نه وي چې غوغا مې زړه کې نه وي راتلل خو دی اوس داسې ناممکن کې هاي توبه چې لاس مې پورته کړي دعا مې زړه کې نه وي کنه مې پرې خو د لستو چې سبا یې وجني هغه د امن نوم اغسته خامخای وجني کله ډرامه خو دی یو کردار ډېر خفه کړم او ګوره پښتون چې پکې وجني.
د مشاعرې دغه دستوره کې وینا کوونکو وې چې په پوهنتونونو کې د نصابي سرګرمو سره غیر نصابي سرګرمۍ هم پکار دي چې نوې نسل د نثر نه علاوه د نظم په ژبه باندې هم پوه شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویژن، سوات.
اوریدونکو اوریدونکو یو بل اخرنی راپور ولور د تاسو پام را ګرځو چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په پښتنو مشرانو باندې هغه کړی دی د یووالي غږ کړی دی او ویلي دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د په ګډه سره یو تګلاره خپل کړی. په دې حق باندې ویډیوي راپور لرو چې حمید سمسور را لګلی دی د کوټې څخه تاسو ته وړاندې کوو.
په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو له لوري د اتم اګست د سیول هسپتال د ځان وژونکي برید په ضد باندې د دوی د څلوېښتمې د لمانځلو لپاره د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له لوري د غندنې غونډې دوام لري. د کوټې په صادق شهید د لوبغاړي په میدان کې ویو غونډې ته د وینا پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي وویل چې له ترهګرۍ څخه په پاکستان کې تر ټولو زیات پښتانه اغېزمن شوي دي.
د سر د عزت د بچی د کور د هیڅ قیمت نشته چې فضل الرحمن صاحب تا کوم ګناه کړی و چې درې واره پر تا د مرګ حمله وکړه او چې سلام واره تدرم واره د باندې یو کې خدای مو کړی به نه ژوندای و شیر پاو خان ته ماول پر تا یو حمله وکړه پنځه سر یې شکه سمول شو بیا یې بل حمله وکړه تر سل بالا مړ شو په درېم کې نو تم نشي خلاص یادای اسپانیال خان ته مال تا په کور سړی تر نه واته بل مرګر قرباني ورکا ته د مال خلاص شي ته راسي مرسته وکړو چې مر څوک نه کړی دا مرد چا په لار وشه لیدي مرد چا په کور نه وته لیو.
محمود خان سکزی وویل چې تر څو پورې موږ په بارنۍ هیوادو کې لاس وهنه نه وي پرېښي تر هغه مهاله پورې دلته سوله نشي راتلله. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر دا خبره هم وکړله چې د پاکستان په کچه باندې حقیقي وفاق دې پرانستل سي و ټولو قانونو او ثبوتو دې خپلواک ورکول سي. صوبایي وزیر نواب محمد ایاز خان جوګیزی بیا وویل
وخت اوس هم شته ځان سره یو کړي که د دې قوم وجود ساتل غواړي ځان سره یو کړي ټول لیډرشپ ته د پښتانه څخه ووټ اخلي دا ټول لیډرشپ ته دا وایو د دې میدان څخه دا پیغام ورکړو.
ګرانو قدرمنو لیدونکو او لیدونکو د خپرونې وخت هم په دې ځای پای ته رسی او د نن خپرونې قربانه وو زه منازه شهید ما سره زما همکار ارباب محمود علی او د دې خپرونې پروډوسر زمونږ همکار محمد عالمگیر اخلو. تاسو نه اجازه تر بل خبری خپرونې پرې چې تاسو په خدمت کې حاضرې ګو تاسو په لوی سختن تعالی سپارو سرلوړه او آباد اوسئ.